دوی بجې شوې. احمد شي بریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. نن د نومبر 15 له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیال هی دربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمیرې نشته، خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی.
دا مهال دا ټول خوشینونکي ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه سرغړونه کوي.
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي، خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه یې نیولې ده، چې د دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخامخ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمېره اعلان کړې ده. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبه تر شنبه پورې د سهار له 8 تر نیمه شپې فعال دی، او خلک کولی شي چې د واتس اپ لاري هم دوی ته په اعلان شوی شمیري پیغامونه پلیشتي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې تباندې ولس لکه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ نېټې له پاکستانه ووځي، کنه په زور به یې وباسي. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تباندې 4 لکه افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و، خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته اړولي دي. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نور بشري مرستې ورسی شي او نور برامته تبادله شي. پرون د اوربند په لومړۍ ورځ د حماس سخت دریځ ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترسي ډلې په توګه پیژني له 240 برامته څخه 40 تنه خوشې کړل. اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بنده آزاد کړل. حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د 4 ورځو په ترڅ کې به 50 برامته خوشې کړي. بلورته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشکېدو ژمنه کړې ده. حماس ټلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووشل او تر 240 ډېر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ټلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 13300 تنه ډېر وشل شوي دي. د پلازمینې کیف شاروال بیتالی کلچکونن په خپل ټلګرام کې لیکلی دي چې روسي بی پیلوټ الوتکو د اوکران د پلازمینې په څو مینو بریدونه کړي دي چې د اوکراني ځواکونو له لوري د وشتل شوي ډرون الوتکو ټوټې رالوېدلې چې لږ تر لږه 2 تنه د یو ولس کلن ماشوم په ګډون ټپیان کړي دي او زیان یې اړولی دی.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشه ز اجمل اندی مو د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په دې غږی ګوچې څنګه په افغانستان کې خلک په خپل کورونه او ودانې په داسې بڼه جوړې کړي چې د زلزلې او نورو طبیعي پیښو په وړاندې هم خوندي او همدارنګه د سهولتونو د رامنځته کولو لکه د کورونو د تودولو، د سړک ته د لریوالي یا نږدېوالي او په نورو برخو کې هم په مناسبو ځایونو کې طبیعي آفات لکه زلزلې، سیلابونه، زیات اورښتونه او نور داسې آفتونه هر کال په افغانستان کې د ډیرو زیانونو سبب کیږي. طبیعي آفات یوازې په افغانستان کې نه پیښیږي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پیښیږي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې خلک هڅه کوي چې د آفاتو په وړاندې مخکې له مخکې چمتووالی ولري او لږ تر لږه که د دې طبیعي آفاتو مخه نه نیول کیږي زیانونه یې راکم کړي. مثلا په جاپان کې چیرې چې زلزلې ډېرې کیږي، هڅه کیږي چې داسې کورونه جوړ شي چې د زلزلو په وړاندې مقاوم وي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک په دودیزو کورونو کې اوسیږي، یعنی په دودیزه بڼه د خټو او تیګونو کورونه جوړوي. ډیر کله دغه کورونه د زلزلو، سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو په وړاندې هغه څه چې پکار ده پیاوړي نه وي. دوی همدارنګه د جوړېدو پر مهال زیاتره خلک دغه ناوړه احتمالات یا نه سنجوي او یا یې همداسې اټکل ته پرېږدي، نه سنجول شوي پرېږدي. په دې برخه کې څنګه کېدلی شي خلک په کمو لګښتونو او شته امکاناتو داسې کورونه جوړ کړي چې د زلزلې او نورو آفاتو په وړاندې مقاومت زیات وي، همدارنګه د اوسېدو لپاره مناسب وي، د آرام لپاره مناسب وي، له روغتیایي پلوه پکې خوندیتوب وي. نن همدا مسله څېړو د دوو میلمنو سره چې یو هم را سره سکندر زدران د کابل د پلی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د ډاکټرا محصل دی. همدارنګه وروسته به را سره یو بل د ساختماني چارو کارپو احسان الله احسانم یو ځای شي. ښاغلی زدران، خپرونې ته ستړی مشي، راځه په لومړی کې له تاسو نه په مجموعي توګه په افغانستان کې دغه د کورونو د جوړولو د دود او چارې په اړه باندې واورو. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې په کومه بڼه راځي؟ اول له کلیوالي سیمونه پیل کړو، ځکه افغانستان کې هم دوه ډوله ودانۍ دي، یو په ښاري سیمو کې دي، یو په کلیوالي سیمو کې دي. د افغانستان زیاتره وګړي په کلیوالي سیمو کې اوسیږي. دغه کورونه چې په کوم سیستم باندې دوی جوړوي، دا تاسو په عمومي توګه خپله تبصره راته ووایئ.
السلام علیکم جنابان صاحب، خدای دې چې تاسو خو اوسه یو سلام تاسو درنه اوریدونکو ته. انشاءالله چې زما غږ لرئ.
بله، غږ مو لرو، ستړي مشي.
مننه، ډیره مننه چې زما دعوت کړم برنامې ته. په ټوله کې که چیرې موږ افغانستان وضعیت ته وګورو، بلخصوص دغه وروستۍ پیښې چې وشوې، دا وښودله یو ځل بیا چې افغانستان اکثره سیمې د زلزلو په مقابل کې حساسې دي او زلزلې نورې هم کېدونکې دي. خو اصلي ستونزه دې کې ده چې خو دې ته چندان توجه نه وه شوې، بلخصوص د هېواد ختیځې سیمې، لویدیځې سیمې لکه هرات خو چندان زلزلې نه درلودلې، نو په دې خاطر چندان په دې برخه کې پاملرنه نه وه شوې چې دغه ودانۍ څه رقم ته باید جوړې شي. له بلې خوا اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې دا ده جنابان صاحب، چې خلک په فقر او غربت کې ژوند کوي. که چیرې موږ غواړو چې نسبتا ستاندارد ودانۍ ولرو، دې لپاره باید مصارف هم په نظر کې ونیسو. نو متاسفانه دغه کورونه چې ما په ویډیوګانو کې ولیدو او همداراز په بېلابېلو برنامو کې تصویرونه خپاره شول، دا ټول د فقر او غربت کورونه وو چې په غیر معیاري ډول د محلي موادو څخه جوړ کورونه وو. اصلي ستونزه په دې کورو کې دا وه چې بومونه یې ډېر درانه وو، ځکه کال په کال هغه بومونه نور هم پسې ګرانده کېده. دا یو لوی مشکل وو په ودانۍ کې. او بل خپله دا ودانۍ د محلي موادو څخه پرته له دې چې کوم ابتدایي معیار یا ستاندرد په نظر کې ونیول شي، دا کورونه جوړ شي وو، نو ځکه د تلفاتو کچه هم ډېره وه. همداراز په لویو ښارو کې ستونزه بیا بل ډول ده. مهرباني،
زه غواړم د لویو ښارونو موضوع ته وروسته راشو. ښاغلی زدران، دې برخه کې زه غواړم مثلا عامو خلکو ته په افغانستان کې، لکه تاسو چې دا معیارونه وویل بېلابېل ټکو ته مې اشاره وکړله، د افغانستان په کلو او بانډو کې عام خلک یو ساده یو پسخګر لري چې هغه ورته پسخه وهي او یو بل سړی راځي، هغه نجار یا ترکان یو څو دروازې پکې ږدي. یعنی دغه مسلکي معلومات او په دې برخه کې نه پوهېږم چې کومې ادارې کار کوي نه کوي، چې خلکو ته خو همدغه معیارونه اول په کوم ځای کې کور جوړ کړه، مثلا که یو ځای کې د سیل د راتګ امکاني او ته پکې کور جوړوي چې زیاتره خلکو جوړ کړي دي، ځکه خو د سیلابونو او د دې شیانو سبب کیږي، بیا د شته ساختماني موادو نه څنګه کار واخلي، دې برخه کې معلومات څومره دي؟ دغه ستانډرډونه چې دي، دا څومره عام افغانستان عام خلک ورسره بلد دي؟
متاسفانه جناب انصر، چې په دې برخه کې عامه پوهاوی بیخي نشته، بلخصوص په دغه لرو پرتو سیمو کې، ځکه خو دغه ډول پیښې یا نوې یا به کېدلې او خپله زلزلې چې کېږي د هغه بیا څو کاله وروسته بیا تکرارېږي، نو ځکه چندان دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کېده. خو موږ یو سلسله معیارونه او کودونه لرو، خو هغه البته د معاصرو ودانیو لپاره دي چې د کانکریټ نه جوړېږي. خو اصلي ستونزه چې ما څو وارې په مختلفو برنامو کې مطرح کړې، هغه دا ده چې د محلي موادو څخه باید عظیمه استفاده وشي، ځکه په کلیوالي سیمو کې خلک د دې وړتیا نه لري د اقتصادي اړخه چې خپلې ودانۍ کانکریټي جوړې کړي. او دا نور ستونزې هم لري، لکه په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ موضوع ده. نو موږ کولی شو چې د محلي موادو څخه هم کار واخلو.
فکر کوئ ځدران صاحب چې په دې اړه باندې څه تحقیقات، مثلا د انجینر صاحبان خو په افغانستان کې شته د الکتر لګا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې هر دریم کس خلک وایي انجینر صاحب او انجینر صاحب، خو اتمن موږ به په هغې ځای کې معلومات درلودل. دغه محلي تحقیقات یا څېړنې لکه تاسو چې وویل چې په نړیوالو سټنډرډونو کې خو ډېر معلومات دي، داسې محلي شوي یا په اصطلاح قبول شوي یا اډپټ شوي معیارونه تر اوسه په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ کوم ادارې لخوا چې څنګه کېدلی شي د خلکو هغه ابتدایي مواد چې دوی لري، تیږې لري، خټې لري، تیران لري، لاړې لري، دا چې دا معیارونه مور سره په اصطلاح ګډ شي او یو فکر ورته وشي په تخنیکي او انجینري لحاظ باندې چې څنګه خلک کولای شي همدغه وسایل چې دوی لري، همدغه وس چې او توان چې دوی لري، د دې نه ښه کورونه جوړ کړي. تاسو ته داسې څه په مخه درغلی چې چا په دې برخه کې کار کړی یا لږ تر لږه تحقیق کړی، څېړنې کړي، څه معلومات یې را مخې ته کړي؟
کوم کار نه دی شوی چې موږ یې وکولی شو د هېواد په سطحه وکړو، ځکه چې خو دا ستونزه دومره نه وه او زه نن د ژورو تحقیقاتو ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې کار نه دی شوی. زما تمه دا وه چې ما نن د یو چا نه د زندهجان د ولسوالۍ د زلزلو په هکله پوښتنه وکړه چې څه کارونه شوي دي. البته د هرات ولایت د ښار جوړونې ریاست یو سلسله کورونه پیل کړي. بیا ما هغه انجینیر نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي یا څه په نظر کې لرئ. ما ته یې بیا د ساختماني نقشو یو بیلګه راوستله، هغه مې چې وکتله په هغه کې تقریبا ټولې نقشې کانکریټي دي او حداقل دوه وطقه په نظر کې نیول شوي، یعنې د ګزارې لپاره یو داسې جونګړه په نظر کې نیول شوي چې حدودا 5-5.5 لک افغانۍ ابتدایي مصرف لري. ما داسې تمه وه چې ګوندې په دې برخه کې داسې یو طرحه تر لاس لاندې ونیول شي چې موږ وکولی شو د محلي موادو څخه کار واخلو. خو طبعا محلي مواد بیا خپل محدودیتونه لري، ځکه حفظ و مراقبت تضارت لري. یعنې موږ کولی شو داسې ودانۍ د محلي موادو څخه هم جوړې کړو چې د زلزلې په وخت حداقل موږ ته وخت راکړي چې ځانونه وژغورو، ولې د مینټننس یا حفظ و مراقبت دپاره هغه بیا لږ نور مشکلات لري. نو ځکه دغه انجینر صاحبان او خپله د ښار جوړونې ریاست د کانکریټو پر مټ دا ودانۍ بیرته له سره جوړوي، که دا په ټول افغانستان کې تطبیق شي خو ښه خبره ده، لیکن اصلي ستونزه د اقتصاد او د امکاناتو نشتون ده. نو په دې برخه کې زه فکر کوم که یو ګډ ټیم جوړ شي، بلخصوص موږ نورو هېوادو څخه هم یو سلسله معلومات لرو چې مثلا په ځینو هېوادو کې دا کار خوښ شوی د محلي موادو څخه ګټه اخیستل شوي، یعنې داسې کورونه جوړ شي چې فعلا د زلزلې پر وړاندې هم مقاومت لري او اقتصادي هم دي، ځکه اصلي هدف دا دی چې موږ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو.
ډېر زیاته مننه. د اقتصادي پلوه هم ځینې خلک چې ګوري په همدغه خټینو کورونو باندې ډېر زیات لګښتونه کوي. مثلا مونږ ځینې کلتوري معیارونه هم لرو د کورونو دپاره. ما ته چې څومره یادېږي دا د موږ په ولسونو کې خلک مخکې له دېنه چې کور جوړول پیل کړي تقریبا یو کال خو په کلا باندې پیسې لګوي، یو لوی کلا دیوالونه راتاو کی چې لخټونه پسخی پورته کی، بیا د هغې په منځ کې هغه د کورونو نقشې هم غالبا هیڅ ډول انجینرانو نه یا تخنیک نه استفاده نه کوي. یو اوږده کتار به د کوټو جوړ کړی د دې په ځای چې کولی شي سره نږدې جوړې کړي، سره دغه یې جوړې کړي. یعنی کله ناکله همدغه دوی چې کوم لګښتونه کوي که سر راټول شي او متمرکز شي او په اصطلاح علمي او تخنیکی معلومات ورسره علاوه کی، کیدلی شي چې په همدې لګښت باندې هم داسې مینې او کورونه جوړ کړي چې که په بشپړ توګه باندې مقاوم نه وي د پیښو او حادثاتو په وړاندې تر یو حده پورې کار وکړي. زه تاسو ته بیرته راځم زدران صاحب. یو بل دوست هم را سره یو ځای شوی دی، احسان الله احسان، د ایم په ساختماني برخه کې کار کوي. ښاغلی احسان، ستړي مشئ، راځئ لومړی راته ووایي چې د ساختماني چارو سره د خپل تړاو په اړه راته ووایي چې اوریدونکي پوه شي، له هغې نه وروسته به بیا مسایلو ته ورشو. تاسو په کومو برخو کې کار کوئ او د خپل ځان په اړه راته ووایي؟
لومړی خو تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه به د ساختماني په برخو کې درته ووایم. په دغه بعضو ولایتونو کې موږ خپله دغه ساختماني کارونه کوو بېخ نه سره پورې. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې د افغانستان بعضې عوامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده چې دوی انجینر یوازې هغه ځای ته راولي چې دوی خپله نقشه په واچوي، لکه تر پایه پورې دوی انجینر د ځان سره نه ساتي چې د هغه په همغږۍ باندې کار وکړي، د هغه په مشوره باندې کار وکړي. لکه دوی بعضې نقشې ته یې راولي، هماغه نقشه په اندازه باندې دوی بیا خپل کار کوي، او دوی چې دومره پوهې هم نه لري او نه پوهېږي، لکه نه کوم زیاتره کار دوی کړی وي، دوه کوره چا جوړ کړي یا څلور تعمیرونه جوړ کړي، او هغه هم دوی ځان سره ناخ کوي. نو زما په نظر که انجینر ته توجه وشي په عامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده، که انجینر سره دوی همغږي شي، د انجینر په مشوره باندې کار وکړي دوی، نو دوی به یوه ښه آینده ولري، یو ښه کورونه به ولري او مارکیټونه به ښه ولري د انجینری په سویه باندې. په عامو هغه کې دا ستونزه شته چې دوی د انجینر سره یوازې نقشه پی اچوي خو په مشوره کار نه کوي.
تاسو فکر کوئ چې انجینرانو ته لاسرسی دومره اسانه ده چې مثلا که په یو ولسوالۍ کې یو څوک کور جوړوي، کولی شي انجینر پیدا کړي او پیسې او د دوی لګښتونه، خو داسې نه کېږي چې له کور نه بیا هغه د انجینر صاحب لګښت زیاتي؟
بلې، هغه خبره شته. بعضې اقتصادي ستونزې وي چې نه شي کولی دی یا یوې کوټې ته یا یو دوو کوټو ته د انجینر راولي نه جوړي، خو بعضې ستونزې په تعمیراتو کې دي. زه په تعمیراتو کې درته یم چې ما داسې تعمیرونه جوړ کړل چې هغې بعضې نقشې واچولې، لکه کار د انجینري په سویه ونه شه، وروسته یا پیپ یا هغه دشویي چې کوم ځای کې لګېږي، پیپ چې کوم ځای کې لګېږي، هغه په معیار سره نه وي جوړه. نو هغه افسوس یا ارمان دوی ته وروسته ورځي، نو چې هغه وروسته چې دوی هغه افسوس کوي، هغه ارمان کوي، نو که خپلې پیسې خپل په وجه باندې مصرف کړي، ما په نظر به دا دوی یوه ښه آینده ولري.
مننه را سره اوسئ، زه بیرته درته راځم. بیرته به ښاغلي زدران ته ورشو. سکندر زدران د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی او د جرمني د سټوتګارټ پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د دکتورا محصل دی. زدران صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دا کورونه خو خلک په عمر کې یو ځل جوړوي او عموما دا نسلونو نه نسلونو ته پاتې کیږي. دلته په اروپا کې چې ته ګورې، یو کور مثلا 300 کاله پخوانی کور هم لیدلی شي چې اوس هم پکې خلک ژوند کوي، اوسېږي. همداسې په افغانستان کې مونږ زړې کلاګانې او زړې ودانۍ لرو چې د کلونو کلونو نه د یو نسل نه یو ته پاتې دي، بل نه بل ته پاتې دي. نو خدای چې سړی پکې لږ لګښت هم کرا شي، له نورو شیانو نه یې راکم کړي، دا وکړي، د طبیعي آفاتو نه برا شو، د کورونو په برخه کې ځینې نور مسایل هم شته. مثلا د تودوخې او سړښت موضوع، یو د موږ سیستم چې د کورونو عموما داسې چې ته باید پاره کوټه یاره خونه کې جلا بخارۍ ولري او یا د تودوخې یو سیستم ولري ځایي په هماغه خونې پورې تړلی، ایا امکان شته چې په همدغه ساده وسایلو کې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې هم کرنیز مځکه کمه ونیسي؟ ځکه چې دغه کورونه چې کومو ځایونو کې خلک جوړوي عموما کرنیز مځکې پرې نیسي، مځکې هم کمې ونیسي او د تودولو چاره یې اسانه وي، او په ژمي کې خصوصا چې واورې وریږي او ساړه وي، دا هم په کورونو کې یوه ستونزه وي. داسې څه لارې چارې شته د انجینرۍ په حساب باندې او همدارنګه د تخنیکي لارې چارې سپارښتنې شته؟
دقیقا جناب آن صاحب، دغه موږ تاسو کلیوالي کورونه چې دي، دا یو علت چې دا دی چې د ژمي دپاره ډېر ښه کار کوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ځکه اکثره کلیوالي سیمې سړې وي او ورښتونه ډېر دي، ځکه دی دیولنه ډیر غټ یا اندرس بمونه د استبال وی خو یوالاند تفسیر بزو کوم دا د هیوت د هیرات ولایت د تلفات کچ ځکه لوړ شو چې د بمو زخامت د بلول تقریبا 3 متر هم زیاتو یعنی د خپل د ډیر مشهور عمل وګرځیدو نو موږ همیشه د ساختمان انجینرانو په توګه هڅه مو داده چې ودانۍ تر انګان حده پورې باید سپک وي ځکه دا د تلفات کچه راټیټوي او له بلې خوا سپارښتنه کوي چې د ودانۍ طبقات منزل نه باید ډیر نه وي یعنې په یو منزل کفایت کوي دا چې موږ څنګه کولی شو چې یوه معیاري ودانۍ ولرو او ضمناً د تودوخې په مقابل کې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت ولري دا دومره ستونزمن کار نه دی یعنې موږ کولی شو د محلي موادو څخه دیوالونه جوړ کړو ولی په دې شرط چې هغه د ساختمان اصلي چوکاټ کلک وي عملا دیوالونه باید له چوکاټ څخه لرې وي ځکه د زلزلې په وخت کې چېرې دیوال ونړېږي نو زخامخه بم هم نړېږي که چېرې موږ یو محکم چوکاټ ولرو یا فریم یا خپله د ساختمان چوکاټ کلک وي نو په دغه صورت کې به موږ کولی شو چې د خودبردار یا هغه دیوالونه نه کار واخلو چې له محلي موادو څخه جوړ وي او ضمناً د تودوخې موضوع هم پکې حل شي یعنې داسې موضوع نه ده چې موږ د حل لار ورته نشو پیدا کولی خو اصلي ستونزه ده نه همغږی موضوع ده یعنی موږ په دې برخه کې همغږي نه لرو د بېلابېل ادارې او خو په دې برخه کې داسې پېښې نوې رامنځته شوي نو دا یوه نوې موضوع ده او دا چې د اوسني نظام په حد کې او په واسه کې څومره امکانات پوره دي دا هم یوه خلې ستونزه ده او بله اصلي موضوع ده چې هره پېښه چې کېږي هم څه څه موده وروسته دغه پېښه بېرته هېرېږي هم تر هغه چې بله نوې پېښه وشي به دفتا دغه موضوع بېرته راولرېږي
مننه د طبي پیښو په اړه باندې واقعا د خلکو عموما د بشري چلند هم داسې په هغه ورځو کې چې پیښې کېږي تودې خلکو ته ورپه یادې بیا چې یو څه وخت پیښې کمې شي له خلکو هیر شي خو په افغانستان کې چې سړی دغه معاصر تاریخ ته وګوري په تېرو څو لسیزو کې متاسفانه د افغانستان خلکو پر جګړې سربیره بیلابیل طبیعي آفات تجربه کړل په وروستیو کلونو کې زلزلې او سیلابونه ډیر زیات شوي دي چې هغې ستونزه پیدا کړې دا راته ووایي چې د تاسو په فکر باندې دغه د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کیدلی شي چې کورونه د سیلاب په وړاندې مقاومي
مننه هم صاحب په که څه هم زما څنګه ډېر تمرکز په ودانیو باندې ده خو د سیلابو موضوع خو واضح ده موږ د سیلابونو مسیر او هر څه په کلیوالي سیمو کې معلوم دي نو ستونزه هغه وخت راولرېږي چې د سیلاب د مسیر په اوږدو کې ودانۍ یا کورونه جوړېږي نو دا طبعا مستقیما اغېزه لرلی شي نو باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي ودانۍ په داسې ځایونو کې جوړې نه شي چې د سیلابونو خطر وي ځکه که په یوه مسیر کې سیلاب راغلی پخوا هم امکان د دې شته چې په عین مسیر کې بیا هم سیلابونه رامنځته شي نو اصلي موضوع دا ده چې موږ په داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې د اوبو د راغونډېدو او د سیلابونو د رامنځته کېدو خطر پکې ډېر وي
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی احسان تاسو څه فکر کوئ څنګه کیدلی شي چې په کمو مصارفو او په کمو لګښتونو باندې همدغه خلک چې دا کم وسایل کاروي تاسو اوس په افغانستان کې حتما به درته اوس د ساختماني چارو کې چې خلک یې عام کاروي د دغه موادو معلومات هم وي څنګه کیدلی شي چې خلک عمومي خلک د عام ولسونه مثلا یو سړی په یو کلي کې کور جوړوي داسې کور جوړ کی چې یو څه مقاومت ولري دی زلزلو په وړاندې دی دین علاوه چې باید انجینر پیدا کی یو لاغنه معلومات واخلي ایا ممکنه ده په دې وسنۍ اقتصادي وضعیت کې په بازار کې دغه مواد لکه سیمنٹ نور شیان دې ته د عام خلکو وس کیږي وس
بله لکه اوس د اوس وخت سره لکه ستونزې ستاده ولسوالیو وټول ولسوالو ته د سیو کور یا کوټه جوړول غیر لګ مشکلات لګ ستونزې لري او په مرکز کې چې کوم ودانۍ جوړیږي لکه غیر رسیدګي د غیر د موادو د غیر کوالټي هر څه روغ وي چې مرټ وي کسر وي هر څه رسیدګي کول شي هر څه روغ دي ولې نه کیږي خو کدی وړي او دی د انجینر په سویه باندې کارو کې هغې سره همغږي چې نو دی به ښه آینده ولري، ښه کورونه، ښه مارکیټونه به دی ولري. او بعضې چې مونږ ګورو لکه هغې صرف دی نقشو دپاره راولي، نقشه پې واچي او نه بعد دی بیا په خپل سر کار شروع کوي، نو دا لکه وروسته چې بیا کله او دا بعضې کارونه چې وروسته پاتې کېږي لکه رنګ شه ګچکاري شوله، په هغه صورت کې بیا د شوی نه غلط وي، د دوی نه پیپ هم غلط وي، د دوی نه کټار هم غلط وي، لکه ډېر هغه نه غلط وي ساختماني نقشې. نو ما په نظر باندې که دوی لږ د انجینر په همغږۍ باندې کار وکړي دوی به ډېره ښه آینده ولري. او شته وسایل، ډېر روغ وسایل شته په افغانستان کې، که سریه وښایي که چمټ وښایي، ډېر روغ روغ وسایل لري افغانستان اوس.
ډیره مننه کوو. مخکې له دې نه چې نورو پوښتنو ته ورشو او وړاندې په دې موضوع باندې بحث وکړو، یو دوه اوریدونکو پیغامونه راستولي دي. د دوی پیغامونه به واورو. نور اوریدونکي هم که غواړي چې په خپرونه کې برخه واخلي، د موږ د واتساپ د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شي. خو د دې دوه اوریدونکو پیغامونه اورو، بیا راځو نور وړاندې مسایلو ته.
سلام د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. دلته د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو نسی کولای چې هغسې معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي. دلته خلک ډېر غریبه دي، نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جنګره جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې. تر ټولو لوی لامل د دوی بې وسي او
سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو، بالخصوص ستاسو د نن ورځې میلمنو ته د رنګونو د خپرونې. محترمو انجینرانو صاحبانو څخه به مې دا پوښتنه وي، د دې قدرتي افاتو مخنیوی مونږ څنګه کولای شو؟ او دا کورونه باید په اساسي او پاخه ډول باندې جوړ شي، او که څنګه بیا هم که جوړیږي نو د ټول افغانستان کورنیو کلي په اوس وخت کې کولای شو چې پاخه او په اساسي ډول باندې جوړ شي؟ نو دا به ممکن خبره وي او که ناممکن. او بل ستاسو نظر هم غواړم. زه خو وایم که چیرته د قدرتي آفاتو په وړاندې زموږ اعمال سم شي، نو انشاءالله د دې مشکل څخه به مو خدای بچ کوي، خدای ته به زارۍ کوو، اعمال بس مو اصلاح به ځانونه کې راولو چې د الله پاک د عذابونو څخه بچ شو. نو د هغې مخنیوی به ګران کار نه وي. ستاسو څه فکر دی؟ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
مخکې له دې نه چې ښاغلي زدران ته ورشو او د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه ترېنې واورو، ما په فیسبوک کې موږ دا موضوع شریکه کړې وه. ځینو افغانانو همدغسې دا د اعمالو مسله او د قسمت مسلې لیکلې وي. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ټول خلک باید ښه عمل ترسره کړي، خو طبیعي پیښې او د هغې زیانونه راکمول دا یوه داسې موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ورباندې خلک کار کوي. مثلا که د ترافیکي څراغ سوري او تپې ورځي، نو که عمل د ښې او که بدې، د ټکر احتمال دی زیات دی.
همدارنګه د احتیاط او ځان ساتلو سپارښتنه هم په ادیانو کې شوې ده، هم په دینونو کې شوې ده. یعنی ته نه شي کولای چې یو وړه جونګړه جوړه کې او یو وړوکی ماشوم پکې په واورو کې واچوي او وایي چې زه د موږ اعمال که ښه انشاءالله دا ماشوم به خدای پاک وساتي. خدای پاک د همدې لپاره وسایل خلق کړي دي، انسانانو ته یې ورکړي دي چې له هغې نه په ښه توګه استفاده وکړي تر څو پورې خپل ځان او خپل چاپیریال خوندي وساتي او یو بل سره د مرستې او لاس ورکولو خبره په همدې خاطر کیږي. نو که شمیرو ته وکتل شي په نړۍ کې افغانستان ښایي د خلکو اعمال د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مقایسه باندې بهتره وي، خو ښایي یوازینی هیواد چیرې چې ترافیکي پیښې تر ټولو زیات قربانیان لري، ښایي یوازینی هیواد چې په دوغومره کمو موټرو کې په نړۍ کې د افغانستان په مقایسه په نورو هیوادونو کې د موټرو او موټر چلوونکو شمیر ډیر زیات دی، خو څومره ترافیکي پیښې او حادثات چې دلته رامنځته کیږي په هغه هیوادونو کې چې ډیر زیات موټر لري نه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې هلته قوانین مراد کیږي، سرکونه باندې د خوندیتوب او مسؤلیت هغه کم لارښود چې دی هغه عملي کیږي او په افغانستان کې نه عملي کیږي. همدارنګه ګڼې نورې برخې کې مثلا د طبیعي آفاتو څومره زلزلې چې په جاپان کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي، او خو مرګ ژوبله یې دومره زیاته نه وي لکه په افغانستان کې چې د زلزلو مرګ ژوبله. نو دا خو دی او نورې اوریدونکو ته د ما خپل نظر و. راځو تاسو ته د دران سره مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو په خبرو کې تبصره کړئ. ډیره مننه جناب وان صاحب، حزب لاندې تاسو
کوم او څو لاندې سپارښتنې هم ولرم. د موږ اول ورور چې پیغام یې خیو دقیقا زه د سره موافقه ما، ځکه دا کوم کورونه چې نړیدلي د فقر او غربت کورونه دي او موږ په تصویرونو کې دا موضوع په وضاحت ولیده چې کورونه څومره غیر معیاري دي، که دا په هرات کې وو که د پکتیکا په ولسوالۍ کې یا بل هر ځای کې وو. زما لاندې سپارښتنې دا دي چې دا خو واضح خبره ده چې دا د حکومت مکلفیت دی چې په دې برخه کې یو واحد معیاري ستاندرد تر لاس لاندې ونیسي چې هم محلي موادو ته پکې ځای ورکړی شوی یا هم عصري موادو ته، ځکه عصري مواد قیمته دي او د هر چا په واس کې پوره نه دي. خو زما لاندې سپارښتنې هغه کسانو دپاره چې غواړي د دودیزو موادو څخه کار واخلي، دا دی چې موږ باید که دغه ټکي په نظر کې ونیسو، کېدای شي زموږ ودانۍ که د خورو نه هم جوړې وي یا څه مقاومت بهتره شي، او دا ډېرې مهمې سپارښتنې دي. اول دا چې دغه د سرتاقو موضوع ده، سرتاقونه چې موږ معمولا په نظر کې نیسو په کړکۍ او دروازو باندې، دغه سرتاقونه باید بام سره ښه کلک ټینګ وي، یعنی یو بل سره ښه کلک ټینګ وي او رابطه یې داسې وي چې د زلزلې په وخت کې یو له بله جدا نه شي. بله موضوع دا ده چې د دروازو او کړکۍ ترمنځ معمولا فاصله ډېره کمه وي. موږ په دغه کلیوالي سیمو کې کړکۍ بیخي ډېرې وي په اتاقونو کې. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د کړکیو اندازې کمی کړو او همچنان خپله د کړکۍ تعداد او د دیوالو او کنجونو ترمنځ او د کړکۍ او دروازو ترمنځ فاصله هم باید زیاته شي. که دا فاصله زیاتېږي نو د امکان موږ طرفوي چې یو څه دیوالونه مقاومت وکړي. بله موضوع دا ده چې خپله دیوالونه ډېر نازک دي، اما بل مقابل بامونه کال په کال وزن یې زیاتېږي. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د بامونو وزن راکم کړو، ځکه د زلزلې په وخت کې د بام چې نړېږي دا خپله د تلفاتو کچه څو برابر زیاتوي. همداراز موږ هغه مواد چې کاروو په دیوالونو کې د امکان تر حده باید کیفیت زیات وي، که امکان ولري په دیوالو کې باید د لرګي نه کار واخلم په عمودي ډول او هم په افقي ډول. ضمناً خپله دیوالونه باید له تهداف سره کلکه رابطه ولري. دا هغه ابتدایي سپارښتنې دي چې ما تاسو ته وکړه. او د هېواد په سطحه باید څه کار وشي، خپله د حکومت د نظام مسؤلیت ده چې د هېواد په کچه ټولې سیمې باید زون بندي شي، یعنې طبقه بندي شي. هغه سیمې چې ډېر خطر سره مخ دي هغوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. او د موږ بل ورور چې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا د اعمالو موضوع ده، زه فکر نه کوم چې دا ډېر ارتباط سره ولري، ځکه موږ که د غرب عمل ته کومرانه کوی کوم کرنا چې دلته روان دی باید دلته هر ورځ او هر لحظه زلزله وشي. دا یو طبیعي پیښه ده او قابل د پیشبینی هم نه ده. موږ یوازې کولای شو د دې په مقابل کې خپل تدابیر سیټ کړو.
مننه کوم راځه زدران سپدی راته وایا چې په لویدیس کې هغه هیوادونه چې الته د کورونو جوړول د حکومتونو لخوا ورته ټاکلي معیارونه شته دي او باید معیار په نظر کې ونیول شي. په دې باندې ځکه افغانستان کې ګڼو خلکو سره داسې تصور نشته دی چې حکومت دې په دې کې کار ولري، لکه تا په کور کې چې څه خېلې باید جوړ کړي، مسؤلیت تدابیر باید پکې څنګه په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا شی مهم دی. یو څه په دغه دې کور جوړونې په نړیوالو معیارونو باندې که خلکو ته معلومات ورکړي، دا سمه ده چې د افغانانو وس ښایي او امکانات ښایي داسې نه وي، خو بده نه ده چې یو تصور ولري چې په نوره نړۍ کې خصوصا په پرمختللې نړۍ کې خلک څنګه کورونه جوړوي او په کومو معیارونو او کومو اساساتو ولسونه پکې څه برخه لري، حکومتونه پکې څه برخه لري او څنګه جوړوي.
ډیره مننه انسپ، دا ډیره مهمه موضوع ده. مخکې لیدې څخه چې د یکل اشاره کوم، زه خپل د سترګو لیدلای حال تاسو ته بیانوم. کوم ځای کې چې موږ اوسېدلو کابل کې تقریبا د جدې میاشتو چې د یوې ودانۍ کار پیل شو، یعنې تاسو به ورکه چې د درې میاشتو په اوږدو کې چې سو ژمه یو او یخني وه، څلور منزله کانکریټي کور جوړ شو، همدارس څلور پنځه منزله نورې وروسته تر اوړي پورې تکمیل شو. حال دا چې په هغه وخت کې مطلق کانکریټ یخ وهل کېده، د دې امکان و چې کانکریټ مکمل یخ شي، اما یعنې دا خلاف د ټولو معیارو دی چې په داسې حالت کې موږ یو ساختماني کار پر مخ بوزو. دلته په وخت کې تاسو ته بهتره معلوم دی کله چې یو کس غواړي کور جوړ کړي، باید له مربوطه ادارو څخه اجازه واخلي، نقشې ترتیب شي، هغه نقشې په څو مختلفو ادارو باندې چک کېږي، وروسته دوی ته د کار اجازه ورکول کېږي. د کار په جریان کې هم له بېلابېلې ادارو څخه وختن فوختن کارکوونکي راځي. دوی ټول معیارونه په نظر کې نیسي، د کوالیټي کنټرول نه نیولې تر نورو برخو پورې ټولې مرحلې یعنی قدم په قدم تطبیق کېږي. نو دلته یو کور چې جوړېږي تقریبا یو کال یا دوه کاله وخت نیسي چې هغه تر آخره پورې کار تکمیلېږي. نو او علت یې هم داره چې استانداردونو تطبیقول ډېر وخت نیسي او د اقتصادي اړخ نه هم ګران تمامېږي. نو دلته طبعا ټول معیارونه په نظر کې نیول کېږي او ځکه هم کورونه ډېر وخت دوام کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ یو سلسله معیارونه او کودونه هم لرو چې د تېر نظام په وخت کې دې باندې کار شوی و. او مهمه خبره دا ده چې کودونه باید د هرې پېښې راپېښېدو نه وروسته باید اپډیټ شي، یعنې تجدید شي. مثلا که یوه سیمه کې زلزله کېږي، د هغې سیمې دپاره معیارونه باید نوي شي. خو متاسفانه تېر نظام کې هم په دې برخه کې چندان کار نه وشوی او اوس خو زه په جریان کې نه یم چې څومره په دې برخه کې توجه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی په تماس کې دی، د دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځایه ټلیفون کړی دی او څه ویل غواړي. مهرباني وکړئ.
انسیب تا ته سلام او د میلمنو خوشمون اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان نه
ستړی مشي. همدرد صاحب له لغمان نه موضوع باندې خو باتمن خبرې چې موږ په څه غږیږو.
موضوع باندې خبرې ما موضوع ده ان صاحب کو منگو گورو کرا سے چاہ اقتصاد صحیح پار جائے کہ کئی کا پار مل کی مواغذان تخ کور جو رہے کا نا بغیر زلزلے نم زان تخ جوڑ کور جو رہے کا زلزلے اس پہ یادم نہیں خو لباد امر غف افغانستان کی صدا بیر خلق غریب دی اقتصاد نہ کمزوری دینو آگئی یا خلاول نہ غیر معیاری
لخشک.
او بل خبره دا د انسیب سی یو خل اول نه غیر معیاری دی، بل دغه تیرو زلزلو دغه کورونه تسلو کې احتیاط سره دا خام تورمو په خپل سترګو وینو. دا زلزلو چولې دي نو دیوالونه یاري او بیل ابیل جدا ده، بیل بیا په خلکو مسخد هم داسې سرسری په خټي ورته پولې دي چې دا خالي دا چاودونه بند شي. نو دا بیخي غیر معیاری دي. خدای مکه دغه سی حالاتو کې یو پنځه اشاریه څلور یا پنځه اشاریه پنځه درجې زلزله وسي نو ډېر بد حالات به منځ ته راولي. نو د اقتصاد له وجې نه د خلکو کورونه داسې دي که چېرته د اقتصاد د سړي جوړي هغه خو اتمن نو ځان ته ښه کور جوړوي ځان ته ښه معیاري کور جوړوي نو دا افغانان دي هسې خدای ساتي دي کینې دا کورونه خو ټول د استوګنې وړ نه دي نورم وخت نه نیسم.
ډېر زیاته مننه. واقعا چې اقتصاد پورې به تړلی خو کیدلی شي چې له تیګو او خټو نه هم همدرد صاحب یو سړی لږ قوي کور جوړ کړي بل سړی لږ کمزور یې جوړ کړي دا تاسو څومره منئ؟
دا خو زه منم خو زه درته وایم چې د یو سړي کور مطلب زلزلو چولی یا هغه مطلب بل کور نشي جوړولی که نه نو همغه کې به مجبورې نه اوسېږي که نه که اول زه چې دا څومره خلک وینم خپله د ما خپله هم دوه کوټې دي همدغه شی دي چې دا کمه سې ما درته وویلې نو دا خو اوس زما دغنه وسه رسېده چې دوه مې نورې جوړې کړې که د ما وسه رسېده دا دوه مې نور هم جوړولې خو وسه مې نه رسېږي او بس دې کې هم خلک اوسېږي او هغې کې هم خلک اوسېږي همدغسې دا کلی دی مونږ چې دا تقریبا درې نیم سوه کوره ده دسې نه څه دا تېرې زلزلې یوازې د مونږ په کلي سوې دا په ټول لغمان سوې او په اکثرو ولایتو کې سوې ده او همدغه کورونه ټول چولي دي او دا ټول غیر معیاري دي او مطلب که دا په بل هېواد کې ګمان نه کوم که دې ته څوک اجازه ورکړي چې ته دې کور
کې
خو دا خو افغانستان
حکومت
چا خبره معیاري نه ده نو مونږ کورونه به څه معیاري په دې پنځه څلوېښتو کالو کې داسې معیاري حکومت نه ده راغلی نور هم وخت نه نیسي.
مننه که سلامت اوسي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره بالاخره دا وخت را رسیدلی دی چې په ځینو شیانو باندې چې دوی عموما یا قسمت ته پرېږدي یا تقدیر پورې تړي دا نور په خپلې خوارۍ پورې وتړي ځینې شیان سمېدلی شي. ما ته جالبه ده چې ما په دلته په اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې دغه ساده وسایل مثلا د غنمو د ریبلو وسایل موږ هماغه لور چې کلونه پخا دې موږ نیکونو جوړ کړی هر چا چې جوړ کړی تر اوسه پورې بدل نه کړ. په داسې حال کې چې دلته خلکو ساده همدغه ترکانانو د غنمو د ریبل دپاره پلاس چلیدونکي داسې که د دوی یو سل کاله یا یو نیم سل کاله پخوانۍ دیقانۍ شیان وګورئ جالب وسایل جوړ کړي یعنی فکر یې کړی چې څنګه یو کار اسانه کیدلی شي څنګه مسؤون کیدلی شي څنګه خوندي کیدلی شي. نو په افغانستان کې هم په کار داده چې هم حکومتونه او هم خلک بالاخره په ځینو شیانو باندې داسې فکر وکړي چې که ته د برمې سر بند نه کړي معلومه خبره ده چې برمې ته به یو څوک ورغورځېږي بیا دا تا پورې اړه لري چې اعمالو پورې تړي او که تقدیر پورې تړي. همدغه اوس د طالبانو حکومت ټولو خلکو ته ټینګار کړی دی چې د برمې سرونه وتړي خو څوک یې نه تړي. زدران صاحب تاسو د دغه ملګري په خبرو باندې څه تبصره لري؟
دقیقا جناب صاحب تاسو خو ته کته اشاره وکړه یعنی موږ کولی شي که دغه ټول مسایل سره منسجم شي موږ حتی کولی شي له دودیز موادو څخه داسې پاخه کورونه جوړ کړو چې حداقل پنځوس کاله وخت ورکي یا دوام وکړي یا حداقل داسې کورونه وي چې موږ ته د تېښتې لپاره چانس او فرصت ورکړي خو هدف داده چې په ودانۍ کې همیشه په اول قدم کې هدف داده همسایه چې موږ ته ودانۍ باید د تېښتې فرصت ورکړي د زلزلې پر مهال موږ کولی شو د خامو موادو لپاره د لرګي او دغه نورو ډول کوم مهم مواد چې موږ لرو د دې نه استفاده وکړو. ما تېره شپه یوه مقاله مطالعه کوله مکمل په دې هکله په هغه کې بحث شوی و څنګه کولی شو له محلي موادو څخه کار واخلو یعنې په هغه کې نه د سیخانو څخه نوم اخیستل شوی نه د کانکریټ څخه ټول پکې لرګي دي د خام مواد دي خو دا ټول یو منسجم مدیریت ته اجازه لري او په دې برخه کې باید یو څه معیارونه محلي معیارونه د نظام لخوا مطرح شي ځکه خلکو نه هم لاره ورکه ده چې دوی آخر څه وکړي دوی همیشه د غربت موضوع مخې ته راولي چې دا موضوع قابل د درک ده ولی یو څه امکانات باید په نظر کې ونیول شي بالاخره دې موضوع نه موږ د تېښتې لار نه لرو باید ورسره دونونه برابر کړو او یوازینی لار دا ده چې عامه پوهاوي سطحه زیاته شي او په دې برخه کې هغه کوم امکانات چې موجود دي د هغه نه په ځانې ډول استفاده وشي ځکه اکثره سیمې د افغانستان د زلزلو له اړخه فعالې دي او په دې هکله مو څو څو وارې بحث کړی چې دغه د هېواد شرقي ختیسي سیمې شمالي سیمې او اوس دغه د لویدیځ خواته هم موضوع راتوده شوي نو زه فکر کوم چې تر اتیا فیصده زیات د هېواد مساحت د زلزلو له اړخه آسیب پذیره دی نو موږ یوه ورځ نه یوه ورځ باید په دې برخه کې تصمیم ونیسو او اوس یې ښه فرصت دی.
ډېر زیات مننه کوو زران صاحب. راځئ چې د احسان الله احسان نه وروسته پوښتنه وکړو. وبخښئ چې ډېر منتظر پاتې شوی. مخکې د لغمان نه ښاغلی احسان، دا د همدرد په خبرو باندې که تاسو څه نظر لرئ، او په عمومي توګه که دا راته تاسو ووایئ چې په افغانستان کې د تاسو سپارښتنه خلکو ته څه ده؟ هلته چون ساختمانی کې کار کوي چې ام کورونه ورته ښه جوړ شي او مرزانه جوړ شي، ضرور نه ده چې ماڼۍ جوړې کړي خو لږ تر لږه مقاومه واوسي، یعنې راونه غورځېږي د یار زول او باران نه وروسته. د موږ او تاسو خبرونه ترلاسه کوو چې په پلاني ځای کې کور ناسته، په پلاني ځای کې کوټه ناسته ده، چې دغه کم شي دا پیښي.
موږ خو لومړنۍ یوه ستونزه دغه ده چې زموږ زیاتره ورونه چې دی هغه مسافر دی، نو دی یا د کور سرپرست وي یا په دوه ورونه وي یا یو ورور نه پوهېږي، کوم چې پوهېږي مسافر وي. نو دلته دوی انجینر راولي، په هغې باندې نقشه اچوي، باقي مانده کارونه ټول ټیکهدار کوي. لکه دوی رسیدګي نه شي کولی، که نه دوی اکثریت په سفر کې وي، دلته هغه ټیکهدار سره انجینر نه وي چې دی په معیار باندې ورغی د خپل کور، نو هغه ټیکهدار ته هر څه کارونه پرېښي. ما نظر دغه ده که دوی د انجینر سره مشوره وکړي چې د شپېتو نه تر یو لک شلو ډالرو پورې دوی مصرف کوي، نو دغه مشوره د انجینر سره داسې ده چې دی یو تخصص کې لري، دوی زده کړې کړي دي او په کم مصرف باندې هم کېدلی شي، ولې نه، په کم مصرف باندې ښه کار باید وشي. او دا هر څه یو مشورې سره تعلق لري، دوی باید د انجینر نه یوه مشوره واخلي، په کم مصرف باندې هم دوی خپل کار کولی شي، کېږي، ولې نه.
ډېره مننه کوو ښاغلی احسان، له تاسو سره خدای پاماني کوو. د موږ د بحث یو څو دقیقې پاتې دي، هغه له ښاغلي زدران سره یو څو نورې پوښتنې لرو شریکوي. تاسو ته کورودانۍ وایو او مننه درنه کوو چې ګډون هم راسره وکړه. زدران صاحب، د آفتونو خبره هم وکړه، د سیلابونو په وړاندې تاسو وغږېدئ، د کورونو د تودوخې په اړه باندې هم موږ بحث وکړه. یو شی چې په افغانستان کې په کورونو کې نادرکه دی، هغه د تشنابونو شتوالی دی. حتی په دې اړه باندې خلک بحث نم نه کوي او خبرې پې چندان خین نه لګیږي. خدا داسې یو اړتیا ده چې هیڅوک تنې سترګې نشي پټولی. او کله چې کور جوړیږي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده چې د تشناب جوړول او د یو معیاري تشناب لرل پکې په نظر کې ونیول شي؟ او دا څنګه کیدلی شي د افغانستان په امکاناتو او کلتوري ارزښتونو کې؟
دقیقا جناب آن سپ، دو تشنابو موضوع خو دیر مهمه ده، بلخصوص پر اصلی و آدم هایی که در دوتیز کورنه چه کم دی پده که یا تا به از صحیح موضوع دیر پر نظر که نه نول که گیتا که اصلی تمرکز پر نور خونو بانده. من فکر کنم چه تشنابو نه بیرون دو آدم هایی چه پر نظر که نول که یا واقعا پر دیر غیر میاری او غیر صحیح داول. نو په دغه نقشو کې چې ما نن وکتل، کس چې راته رالیږلی و د زندهجان له ولسوالۍ څخه، په دې کې ډېره ښه طرحه موجوده وه. یعنې د یوه فامیل لپاره دوه اتاقونه و، یو تشناب، یو اشپزخانه او یو مناسب دهلیز چې اندازې تقریبا 15 مترو په 12 مترو کې راتله. یعنې ډېر ځای هم نه نیسي او همداراس د تودوخې له اړخه هم زر ګرمېږي په ژمي کې، او نرخ او قیمت هم ډېر جګ نه و اټکل شوي. نو زه فکر کوم د تشنابو موضوع په عصري ودانیو کې تر ډېره بریده حل ده، لیکن په محلي کورونو کې هم موږ کولی شو چې دې موضوع ته پاملرنه وکړو. خو بیا هم دې برخه کې خپله د خلکو غوښتنه ډېره مهمه ده، ځکه اکثرا کله داسې حساسیتونه موجود دي، فرهنګي حساسیتونه موجود دي چې تشنان باید خپله له ودانۍ څخه بیرون وي. نو په دې برخه کې تر هغې چې موږ عامه پوهاوی ونه لرو او خلک دې ته قانع نه کړو چې دغه ستونزې موجودې دي او باید حل شي، لږ به ستونزمنه وي. جنابان صاحب، زما په نظر ځکه په کلیوالي سیمو کې تاسو ته وضعیت بهتره معلوم دی چې فرهنګي محدودیتونه هم ډېر وي او همدارس اقتصادي ستونزې هم پکې ډېرې دي.
مننه واقعا دا ټول شیانو ته په پام باندې د تشنابونو مسله یو جلا موضوع ده. حتی ملګری ملتونه د تشنابونو د شتون او موجودیت یو نړیواله ورځ لري او د دې پارتیا باندې ټینګار کوي چې دا باید د دې په خاطر باندې چې ډیرو ناروغیو مخه ونیول شي او ډیرو نورو ستونزو باید ووسی او په کورونو کې حفظ الصحې ته په پام او همدارنګه د کور جوړښت او تخنیک ته په پام باندې باید تشنابونه په نظر کې ونیول شي. عموما په هغه ځایونو کې چې خلک راټولیږي د خلکو د راټولېدو ځایونه یې بازارونه مارکیټونه لوی لارې د ټولو کې ټینګار او سپارښتنه کیږي. ښاغلی زدران مخکې تاسو یو خبره وکړه، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو یو څه نور هم رڼا واچوئ. تاسو وویل چې ښه سپارښتنه دا ده چې خلک یو منزله کورونه جوړ کړي. رښتیا هم که ته هغه معیاري ودانۍ نشي جوړولی، سیمنټ کانکریټ او انجینر دا ټول په نظر کې نشي نیولی، یو منزله کورونه خطر کم دی یعنی نسبتا دې ته چې دوه منزله او درې منزله کورونه خلک ولري؟
دقیقا، ځکه هر څومره چې د ودانۍ ارتفاع یا جګوالی زیاتېږي په هماغه اندازه وزن هم زیاتېږي، چون دغه دیوالونه د ټولې ودانۍ وزن اخلي او ځمکې ته انتقالوي. نو کله چې دلته د طبقاتو تعداد زیاتېږي، هغه ګروشي قواوې یا شیر فورس چې موږ ورته وایو ده زیاتېږي، ځکه دا متناسب دی د ودانۍ له وزن سره. نو که چېرې موږ وکولای شو چې د طبقاتو تعداد راکم کړو، د ډېر مؤثر واقع کېږي، ځکه د تلفاتو کچه تر ډېره راکموي. او له بلې خوا موږ په کلیوالي سیمو کې د ځمکې محدودیت نه لرو، که تاسو ورته پام کړی وي، یعنې ځمکې پراخې دي. موږ کولای شو چې د دوو منزلو هغه مساحت په لویه ځمکه کې تقسیم کړو او یو منزله کور په نظر کې ونیسو. او له بلې خوا د بامونو موضوع ده چې ما مخکې هم ورته اشاره کړې چې کال په کال هغه بوک تاسو د محلي مواد او
کاغل چې ورته وایي یا خیر چې ورته وایي،
دا کاغل ډېر وزن راواردوي او دا خپل هم د دیوالو د چپه کېدو لامل ګرځي او همدارس خپل د تلفاتو کچه هم زیاتوي. نو هر څه ده وشي چې سخت د ودانۍ بامونه د امکان تر حده د بلوالی کم شي، خپل سرتوقو سره وصل شي، د کړکۍ اندازې ډېر کم شي، ځکه د کړکۍ او کنجو ترمنځ فاصله ډېره وي، د ټول کومک چې ودانۍ زور چپانه شي او دیوالونه تخریب نه شي.
وختل مې دغه د بامونو په اړه باندې درته ووایم. ما چې څومره لیدلی دي په کلو او بانډو کې او په اطرافونو کې، موږ خپل هم د بام باندې یوازې دا کار نه و چې بام یوازې باران له کوټو نه منه کړي، لرګي بم په بام باندې پراته و، جوار بم پاس په بام باندې پراته و، ناسته ولاړه بم په یو نیم ځای کې په بامونو باندې وه. په داسې حال کې چې که د بامونو هدف یوازې د باران او تودوخې لرې کولی، فکر نه کوي چې کله ناکله خلک په بامونو باندې نورم د نورو چارو دپاره تنې کار اخلي او که غواړي خطر راکم کړي، ښه دا ده چې بامونه یوازې بامونه واوسي او لکه مثلا د ژمي لرګي ورباندې کینږدي، مثلا ډېر بیروبار په بامونو باندې جوړ نه کړي، هر شی چې په کور کې نه وي په کار بام ته یې ونه غورځوي. په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
دقیقا دا ډېره مهمه موضوع ده. موږ یعنی که چېرې هر څومره د ودانۍ ساختمان وزن پورته خواته وړو، همدومره بروشي قواوې زیاتېږي او د چپه کېدو امکان ډېر وي. نو دغه مواد چې موږ په بام باندې ځای په ځای کوو، دا خپله د بام وزن ډېروي، نه یوازې د زلزلې په وخت کې، بلکې هغه کوم مواد چې په بام کې کارول شوي د هغې مداومت هم راکموي. بلخصوص هغه موږ ورته دستک وایو، دغه لرګي چې کار شوي دا هم کېدای شي بالاخره په مرور د زمان سره مات شي. نو بهتره ده چې د بام څخه موږ اضافي ګټه پورته نه کړو، لیکن کولای شو چې په بام کې داسې موقتا وګرځو یا مجلس پکې جوړ کړو. اما که دا په دوامداره ډول تر بارګذاري لاندې وي، دا بیا خپله مشکل جوړولی شي. زه فکر کوم دغه یو طبقه کاغل بیخي کفایت کوي چې د ژمي د یخنۍ څخه کور وساتي.
زران سم سره خپل یو پښتنه ده، په دې زینو سړو پاروپایي هیوادونو کې او په زینو نورو سړو سیمو کې مالی دلی دي چې دا بامونه په داسې دغه شکل جوړی و ولی په افغانستان کې دغه ډول بامونه نه دي دود یا خلک نه جوړي یا د دې توپیر څه دی؟ ځکه فکر نه کوي چې هغه ته ممکن دي که نه دي ممکن.
دا خو هم د افغانستان کې څو ستونزې لري د دغه ډول بامونو جوړول. یو که چېرې موږ دغه بام جوړو نو دې ته باید څه مصارف هم په نظر کې ونیسو چې نشیب ولري یا مایل ولري، او بل د موږ له بام څخه د استفاده نه شي کولی. او له بلې خوا اصلي ستونزه دا ده چې دوړې او ګردونه ډېر دي په هېواد کې، نو کله چې باران وریږي د دې باعث کېږي چې دغه اوبه خړې اوبه راکوزي شي او خپله د دېوالو د ککړېدو له امله هم ګرځي. نو موږ د دې محدودیتو له امله دغه ډول بامونه نه شي کارولی. او په دغه دودیزو کورونو کې بل خصوص په دغه دودیزو کورونو کې د دغه ډول بامونو کارول ستونزمن ده د ساختماني اړخونه، ځکه د یو قوي اساس ته ضرورت لري. موږ که چېرې خام کور ولرو او د بامې په شکل د قیچي پوش په شکل جوړ کړو د خپله به یعنې مشکل پېښولی شي، لیکن قابل د تطبیق دی ولې غیر اقتصادي هم بلل کېږي.
ډیره زیاته مننه کوو سکندر زدران، د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمنی د شتوتګارد پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ څانګې د ډاکټر ماسل. لاغه اوریدونکو هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. د دې سات یادی اونۍ د ژوند رنګونه هم دومره وو. تر بیا ښې چارې، هر چیرې چې خاده و باد اوسئ.
تاسو ل پیغامونو
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوه موضوع مختل اصحاب سے شریک کہ متاثر احساس ہے در ریڈیو سرا اللہ شریک کرے افغانستان پر اسلامی امامت پر اردو کیوں باغوام فرقہ کے نو وظیفه څخه لږ کړم او حساس هم د خاطر چې د دې حکومت یو وکیل و جواب قهرمان کې تاسو پیژنئ، نو هغه سره مې واکښته او چا عکس ورته ولګره، نو عکس په اساس یې له وظیفې څخه لږ کړم چې ته د قهرمان سره د وظیفې اجرا کړې ده، چې ورته وویل نو اساس یې هم عکس ورته ولګله چا تبلیغات ورته کړل. خو د وظیفې څخه امارت څخه لږ کړم یوازینی علت یې قهرمان صاحب عکس ورته ولګله کې مې و عکس پخاطر لږ کړم. غوښتل مو دا موضوع
السلام علیکم وحب الله منی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکون کول دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زه په افغانستان ته به خلیر انځسوري تقریبا یو هفته یې وافته د یخ ذاتی زی، نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرینو کې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري، نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی ته رانږدې شو نو په خیمو تاسو خبره شي ژوند نه کېږي. دغه مهاجرینو غم دی وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی، نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بچه دغه اجناس باید ارزان شي د خلکو وخت وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول موږ دلته په کابل کې یو، نو دا زموږ برق چې دی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسولینو پورې ورسي ترڅو د برق غم وخوري، ولی ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.